په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري دفاع وزارت وای د رواني ونې تر پای د بهرنۍ ځواکونو ځینی مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
عمل نوغت شوه ممکن تو ختم یافته ساحات
د بهرنیانو د وټلو کار عملا پیل شوی. ممکن د ونې تر پای ساحات را تسلیم کړي.
د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې موټر بم چاودنی د قربانیانو د شمیر ډیروالی.
په موټر شپې کې شهیدان
لرو او یو څلور نفر زخمیان. د عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل.
په کابل کې دولس روغتي مراکز کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې هوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې الته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي او په دوه منې مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنۍ چارو وزیر په لوګر کې د پرونی 14 پړه پر طالبانو اچولې او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د 13 ورځو د نخټو په دوام لا هم ترنګلای دی. سلام پام وکړی بشپړو خبرونو ته. نن د می په لمړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا لزر نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتی چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل تایید کړ.
بیرون شدن نیروهای خارجی عملاً
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی دی. دوی یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپل لوی مرکزونو کې راټولېږي چې له هغه ځای به بیا خپل اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا سلطن امریکایي پوځیان لمخ کې د پنځشنبه په ورځ افغانستان وتلی. ل امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناتو د شاوخوا وزر ډیره سرتیرو وتل هم ل شل کلن ماموریت ورسته پیل شول. په پام کې ورچ ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقه پاساس د میټر لومړی نیټه ل افغانستان وځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر به د می په لومړی نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د لوګر په مرکز په عالم کې د خونړۍ 14 پړه پر طالبان واچولې. د کورنۍ چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنۍ او بستر اصلا طالبانو خبر کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دوه خپل رسمه د هغې مسؤلیت په غاړه نه لري. تاسو معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نام دی ته په افغانستان کې ورکړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په پل عالم کې د تیر ماښام 14 یوشت کسان وژلي. خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په 14 کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د 100 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند کرنې او بولګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ رادیو ته ویل په دې ولایت کې د زیرې کار دوت شوی یو اټکل کیږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې لکروندو څخه نږدې 1500 ټنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4.5 هکتار ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2.5 متریک ټن حاصلات ولرو.
خغلی الکووی چې د هلمند زیری په هیواد کې د نن او بهر خنوم ګټلای او کاروانګری له حاصل او بازار څخه خوښ دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د 13 ورځو نخټو په دوام لا هم ترنګلای دی. په دې سیمه کې د 13 ورځو په نخټو کې د ملکی وګړو په ګډون لڅلويختو زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپيان شوی دی. د نخټه په 13 لکتر لګ دریو لسیزو کې سړی نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجیکی ځواکونه په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمه سرحدي سیمه سره نښلوي. تاجیکی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د باتکین د سرحدي سیمه په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکو سره ونښتل او یو پر بل یې د ډبرو ګزارنه وکړل، خو له دې پیښې څلرشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي، څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هیواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 13مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته او بخې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو په اړه خپل ارزونه براتلونکو نه خبره کړي. که دا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یا وزینه هیواد وی چې د دبليو ایچ او ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیو انټیک، استرازنیکا، جانسن ان جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسمان تایید کړي دي.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو ری د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي په تمد ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونو ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران پر تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی له دې هواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر پیل سوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا ویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینی اډې به روانېونی تر پای افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته وسپارل سي. د په داس سال کې د چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بل افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو د وټو بهیر پیل او د سپتمبر 13مه به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنۍ ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستان د وټلو کار پیل کړ. دا د غوازرت سرپرست یاسین زیاده شنبه پر از د ملي امنیت له صلاحکار حمد الله موهب سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبب په هلمند کې د شوراباک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. خاغلی زیا په دې اډه زیاته کړه
عملاً اوغست ده ممکن تو ختم یافته ساحت
د بهرنیانو د وټلو کار عملاً پیل شوی، ممکن د ولای تر پایا ساحت را ته تسلیم کړي. البته ناتو او امریکایي ځواکونه موږ د ساحتو ته تسلیمي په حال کې یو یو په بل پسې ساحت تخلیه کوي. اصلي اډې یا بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هیوادونو ته ستنیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهب په یاده ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د وی پټې هوکړې پر بنسټ د غډلې په تیر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهر وروسته سو له شوې هوکړې ښکاره سرغړونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا سحکاری چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهر سره په افغانستان کې جګړه تیز سي.
ما نشانه‌ای از این می‌بینیم که طالبان حکومت افغانستان
موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعده شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیې، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغه ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی وو او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم شار کې د ترسرسوي موټر بم حمله په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژلسوي شمیر شپږوشت او د ټپیانو شمیر یو سل لسو تنو ته رسېدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او شایي په دې سره د وژلسوي شمیر نور هم زیات سي. نور حال په دې راپور کې
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزماتي پر مهال موټر بم حمله لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزلسویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وزلسویو شمیر شپږویس او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسېدلی دی.
فرد اوز د خاورون لاندې نه راوست شهید د شپې یو اسکا شهیدان د نور په شفخانو کې بشادت رسیدل چې مجموع کې شپږ نیم اسکا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چې هغه شفخانو د انتقال شوي دي. جسدونه هم تقسیم شوي دي د ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلی ستانکزي په خبره تر خاورو لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والي ویان دیدار لونګ بیا د وزل سو یو شمېر دوه وستنه بولی او وای د ټولو جنازې کورنۍ ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازري ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری پر روزماتي بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزده ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي و او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو او یا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسر څلور بجو پورې د درې بیا ټپیان راغلي او دوی ښکې سن شهیدان او چې رسمي ارقام چې وزارت سيته مې سره ثبت شوی دي او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سيته فل روغتون، وزارت برخان روغتون ته ناروغان راوړل شوی.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کیږي چې په دومره کچه مرګ زوب لاړوي. په همدې حال کې تیر مخام د بګرام په هوایی هډه کې هم موټر بم حمله شوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي.
و موریدل چې د لوګر په پوله علم شار کې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو امید افغانستان د بشري حقوقو د یو کمشنر میرمن شبنم صالحی څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړي چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه افغانستان څخه وځي د ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت په نور هم کړکېچن شي؟ هغه وویل
متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنه یو کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مګر چې هر کال دولونه بیل متفاوت دي ولې شمیر هر کال لوړي. مثلا سږ کال د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه ښکاره کړې او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څیړلې دي او همل ټول خواونه د منازل له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکي وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکي تلفات رامنځته کی. نو دا افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سی وي جوړ اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډېرې موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحی، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بیلابیل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د عامو خلکو سره د راپورونو شکایت اندېښنې شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د امنیت شورا او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته د اندېښنې شریکې کړې دي او له حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره موږ د خبرې شریکې کړې دي. کله د موږ دا ویلي دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ حل لارې ته ورسیږئ، ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه ده واره وګړي حق لري خپل غږ پورته کړي او دوارې خواوي او د جنگ خواوي باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکي تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمن صالحی، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنې ښودل سوي دي، تقاضا او پخوا هم سوي ده. عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یوازنی لارې د خبرې اترې دي او که جګړه دوام لري حد اخلي نړیوال بشرپال حقوق وایي نظر
کوي. د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحی و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په سلور ډېر ولایتونو کې له 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د عامې روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمدشاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستر د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون ندي چې هیوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنۍ او بیزای شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول لاتلس کلنې پورته عمر لرونکو وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس لاتلس کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځینې روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاډ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 918000 دوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوي له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامه روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2601 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. د دې ډلې مولوي حنفي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینی لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. هغه هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپل وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلي. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکو دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوه. ټایم اف انډیا ورسپانې رپورت ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازي شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولی. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورځي، ځکه چې تر اوسه پورې د په وینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسیدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نه هو د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زوره ورې څپې په وړاندې زیانمنون کېدي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې خای وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د می له 4 مینیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لادم خدي هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالر په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زون جغ لازدی رادیو اوری بیرته به افغانستان ترسو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 پېټه شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا ول اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دي بس ښه حاصلات ورکوي. هغه درې خیمه دلته جه پاله جازمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه پاله سوي ځای مشتغل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک خوشي فصلي مثال ډېر پرمختللی لیدې په دې خاطر چې مثال ګرم اواز شو خوندور رسول ته برابر دي په دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څنګه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شي دی چې د دې ځای بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شکولې دی تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو دروش پته شنی خونی جوړی سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزنه خپل نوم راتوي.
زما نوم محمد قاسم دی نواز دی او د کندهار کې د اینو مینیو ساتونکی یم. دلته د میوې د مارکیټ مسؤل یم. مسؤلیت ترڅنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کوم میوه فصلونه دي خدا سي دا سیزن دی اوس وخت چې داسې خاص هغه نه څه خدای چې پیست نه توت چې زردالو چې الوچا د دغه سي
سټابيري یا
سټابيري
اوس هم کندهار
سټابيري په کندهار کې کیږي او په شیرسوخ کې کیږي. موږ هغه شیرسوخ هغه مسول سره قرارداد کړی دی د لیره تر اوړي موږ خرڅو.
پروژې کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژې چې د برکت میاشت تبان کاروبار پکې ډیریږي. بیا چې موږ ابتدا د روزې ته د 3 ورځې پاتې څلور ورځې پاتې موږ ځای ابتدا کوي نو په اول ورځ کې پروژې تر روزې ډیر سوي.
پروژې کې معمولا کوم شان ډیر خرڅیږي؟
پروژې کې د روابزا ډیر خرڅیږي، خورما ډیر خرڅیږي، او د لیمبو ډیر وزي نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وزي وچه میوه ډیر خرسیږي ځنی نور کورنی تولیدات چې موږ راوړی دي لکه د مرباوی د حرم سرای څخه موږ مرباوی راوړی چې د لیپاینو مینه کې جوړیږي دغه مرباوی هم ډیر وزي
یوش مرکزان پروژې کې د کاروبار پر مهال باندې او هم په کورونو کې بیا وسلاوی کم وسلاوی
ما چې وخت درته نه مال ده موږ د کاروبار اول سر دی او موږ غواړو چې ډیر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کو نو د دې لپاره نه خپل موږ او نه هم کارکونکي چې ته پرېږدو چې وسلاوی کم شي ځکه انسانان دي خامخای ورځ به دغه هغه موږ سر نور سره خلاصو
ورستی کې څه پیغام لري
ورستی کې دا پیغام لرو ژوند د کډاونو ډک دی او د خوشحالي هم ډک دی باید انسان په دواړو حالات کې نورمال ووسی نه د پریشانی په وخت کې ډیر پریشانه او نه د خوشحالي په وخت کې دوه نه خوشاله سي چې نور خلک نویني باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډیره شته باید یو انسان مینه رو سي که خوشحالي او که غم یې خوشحالي هم تیر دلري او غم هم تیر دلري باید هر انسان یو حوصله ولري
دوستانو د روژه په مناسبت مو یو ځانګړی مرکه ورېدل په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سویل یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه ورو
نن د مې په لومړۍ نیټه افغانستان د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرنی ځواکونه یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي څو له هغه ځای خپلو اصلي وطنونو ته ولاړ شي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د پرونی خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو واچوله حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د ناامنیو بستر طالبانو خور کړی په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده نوموړی وایي چې د هلمند زیره په هیواد کې دننه او بهر خنوم ګټلی د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی په دې سیمه کې د تیرو درې ورځو په نښتو کې د ملکی وګړو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي او د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي
مننه کوم تکل صاحب دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه
د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلین وای د مایبینو د رمضان جام سیالي راتونکو نه تزندولی دغه اولمپیک د نشراتو برخه مسول کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالي د نخان وشتنی او پینګ پانګ برخه کې د مایبینو ترماس پیل شوی وای خو د زینو تخنیکی ستونزو او د لوغړو د نه چمتووالي لامل دغه جام سیالي راتونکو نه تزندول شوی د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوړه چیرو پیژندل خو دلی په بل خلایت کې د باسکټبال د رمضان جام سیالي لومړی پړاو لوبي پیل شوې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د رسنوي برخه مسؤل مجيب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیالي د شپږو نارینه او لوبټلو ترمنځ د 3 ورځو لپاره پیل شوې دي د خاغلی قاری زاده په خبره د سیالي د بل خلایت د باسکټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي مجيب قاری زاده وایي د دغه جام هدف د باسکټبال لوبي پراختیا او د غوړو لوبغاړو پیژندنه د بل خلایت ملي ټیم ته ده او د هندستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس تیز مسل ته پکتو ډیر احتمال شته چې راتلونکي نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي ټاکل شوی چې سکال د کرکټ نړیوال شلوریز جام ووم پړاو سیالي په هندستان کې ترسره شي د لوبشپک میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري تیر ځل دغه سیالیو اتلولي ویسټ انډیز خپل کړی و
ا او سم د ژمنه سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اول به حقیقت څه دی ورو چې د افغانستان د امنیت وزارت مسولین د کورونا او با پر نوی ادرې میچپی پر خطرونو باندې خبرې کوي او دا چې څنګه مخنیوي کیدای شي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې ل ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دیناروي اخته کیږي او په منځنۍ کې چې د مړي نشمیر هم 15 تنه دی. خداش میری وزیر رسمی دی زکه ډیره خلک لا هم د دیو باپ پیژندنه او وقایع او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو لهغه هیوادونو دی چې کورونا همره نه دی ځپلې. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایع په مخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو کډری مت صفا مدیریت نشي کوم وضعیت تطلع شو. افغانستان د امیر وخت وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره